السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1404 هجری المریس کال سلواغي د لوید میاشتې شپږمه د 2018 میلادي کال د جنوري شپږمه ده. پایلې د سات په خبرونو کو په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشري مرستیال روزماري د کارلو کابل تخپل سفر پرون یک شنبه پای ته ورسو. ملګرو ملتونو د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې اغلې د کارلو د خپل سفر په مهال په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کابل کې میشتو د ډیپلوماتیکو ټولنو له غړو همدارنګ له ښځو د مدني ټولنې له استازو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له ښځینه کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د جګپوړي چارواکي له واکمنو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځینه کارکوونکو پر وړاندې محدودیتونو او همدارنګه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو کار او عامه ژوند کې د ونډې په برخو کې د پراخو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دغو محدودیتونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې اغلې د کارلو واکمن چارواکي هڅولي چې د دوحې په بهیر کې په بشپړه توګه ښکیل پاتې شي او خپلو نړیوالو ژمنو ته پام وکړي. هغه ژمنې چې د ملګرو ملتونو په وینا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا یو ځای کېدو لپاره اړینې دي. د اعلامیې له مخې دواړو لورو هوکړه کړې چې خپلې اړیکې او تعامل ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دوحې بهیر د 2023 کال په مې میاشت کې پیل کړ چې هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول بلل شوی دی. روزمری د کارلو د شنبه په ورځ کابل ته رسیدلی و او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره جلا جلا لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې واوري او باران د احتمالي وخت خبرداری ورکړی دی. د ریاست د یکشن بې پورس د دلوې په 15 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نورستان، کونړ، بغلان، پروان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، بامیان، غزنی، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونه به نن دوشنبه د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان وي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 10 تر 40 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې درنه واوره شوې چې له امله یې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې شمیرې ښیي چې د تېرې چهارشنبې راهیسې د واورې او باران له امله له شپېتو ډېر کسان مړه شوي او له سلو زیات نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په ایران کې پر انټرنیټ لګول شوی بندیز تر ډېره بریده په خپل حال پاتې دی. د هیواد په وروستیو اعتراضونو کې د مړو شوو کسانو د شمیر د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوي دي. ډیجیټالي څارونکې ادارې نت بلاکس پرون یک شنبه د جنوري په 15 وویل چې په ایران کې پر انټرنیټ بندیز له 400 ساعتونو اوښتی او زیاته کړه چې د انټرنیټ د لنډمهاله نښلونې زیاتوالي ښایي په پراخه پیمانه د انټرنیټ د بیرته فعال کیدو په اړه یوه غلطه انګیرنه رامنځته کړې وي. د دغه ادارې په وینا د بندیز ماتولو وسایلو لکه وی پی این محدودې آنلاین اړیکې ممکنه کړې دي. پاینال کې بشري حقوقو ډلې وایي چې پر انټرنیټ دغه بندیز د اعتراض کوونکو د تنظیم او همغږۍ وړتیا کمزوري کړي او د معلوماتو جریان محدود کړي چې له امله په خپلواکه توګه په اعتراضونو کې د مرګ ژوبلو تاییدول ستونزمن شوی دی. په امریکا کې میشت د بشري حقوقو سازمان هرانا وایي تر اوسه د مړو تایید شوی شمیر 5495 کسانو ته رسیدلی او د 1013 نورو کسانو د مړینې پیښې لا هم تر څیړنې لاندې دي. په د ټایم مجلې لخوا په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې په ایران کې په اعتراضونو کې د مړو شمیر خای له 10000 څخه زیات وی او دا خبره دولر پورو ایرانی روغتیایي چارواکو چې ورسره خبرې کړې دي ورته کړې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د سخت سانسور او د انټرنیټ د اوږد مهاله پرې کېدو له امله په ترسره شوو اعتراضونو کې د مړینې شمیرې په خپلواکه توګه نشي تایید کېدی. د تایم مجلې لخوا د مړینو خبرې شوې شمیرې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا لخوا اعلان شوو رسمي شمیرو سره چې د 3112 کسانو مړینې تایید کړې په ښکاره په تضاد کې دي، خو هغو شمیرو ته ډېرې نږدې دي چې نړیوالو یې اټکل کړی دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوهم پړاو کې نن دوشنبه له سریلانکا سره مخامخ شي. دغه لوبې د کابل په وخت په 12 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان لمخې د دې لوبډلې راتلونکي لوبه به د جمعې په ورځ د آیرلند په وړاندې وي. سریلانکا او آیرلند دواړه په الف ګروپ کې شامل دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشري لوبډلې په ډله ییز پړاو کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او تنزانیا ته ماتې ورکړه او بل پړاو ته یې لار وموندله. په راتلونکي پړاو کې به هغه لوبډله چې ډېرې نمرې ترلاسه کړي د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار ومومي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فورسال ملي لوبډله د آسیا د فورسال جام سیالیو کې خپل لومړۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یوځای دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر و چا وایي چې درنې واورې په کونړ کې د زلزله ځپلو خیمې ویجاړې کړې او خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په خپله خلک په دې سخته یخنۍ کې څه کولی شي چې خپل ځان په تېره خپل ماشومان له یخنۍ سره تړلو ناروغیو خوندي کړي؟
معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو دې لپاره چې د ناروغیو نه جلوګیری وشي بهتره ده چې د کوټې محیط ګرم شي.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي دغه راز وایي چې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
لرګي نه لرو، فساد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي.
دغه راز په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمېر د لاسي انکراچیو چلوونکي چې د واټونو پر سر کاروبار کوي وایي وروسته واورو د دوی کاروبار هم زیانمن کړی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو له امله چې د مرګ ژوبلې سبب شوي د ملګرو ملتونو دوه ادارو د زلزله ځپلو د ژوند وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله اکسپانه کې په یو بیان کې وویل چې سخت ژمی تر ټولو ډېر زیانګالو او بېوسو خلکو ته رسوي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې درنې واورې په کونړ کې د زلزله ځپلو خیمې نسکورې کړې دي. د افغانستان ختیځ د سنبولې په میاشت کې د یوې مرګونې او ویجاړونکې زلزلې شاهدو. د طالبانو د حکومت د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې لږ تر لږه 2200 کسان چې ډېری یې په کونړ ولایت کې وو مړه شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. زرګونه کورونه هم د زلزلې له امله ویجاړ شوي دي. وچا ویلي چې د واورې له امله د لارو بندې ده او د روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسي ماشومان او لویان له جدي خطر سره مخ کړي دي. د ادارې ویلي چې بیړنۍ مرستو ته سخته اړتیا ده. پښتانه دا چې په خپل کورنۍ د ژمي په دې سخت یخنۍ کې څه کولی شي او کومو ټکو ته باید پام وکړي چې په تېره خپل ماشومان له یخنۍ سره تړلو ناروغیو خوندي کړي؟ په دې اړه د کابل د طب پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر احمد الدین مارج داسې سپارښتنه کوي.
د ما مشوره د وادوالو ته دا ده چې یو څنګه ماشومان ګرم وساتي دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې د مرضونو مجلګري وسي ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغۍ نه مجلګري وسي بهتره ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي.
په دې اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او باران دی ورخت له امله له شپې تو څخه ډېر کسان مړه او لسلو زیات نور انټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 21 ولایتونو کې د واورې او باران د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې نورستان، کونړ، بغلان، پروان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، بامیان، غزنی، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونه به د دوشنبه په ورځ د دلوي په شپږم د نسبتا درنې واورې سخت باران او تیزو بادونو شاهدان وي. د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې پروګرام یو ان هابټټ ویلي چې زرګونه بیرته راستانه شوي کډوال او د زلزلې له امله زیانمنې کورنۍ د ژمي په موسم کې له خوندي سرپناه پرته له سخت سړې هوا سره مخ دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه په ایکس شبکې کې لیکلي چې دغه خلکو اړتیاو ته رسیدنه باید ونه ځنډول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د شمیرو لمخې په 2015 کال کې له 2.8 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال به تخپل هیواد ته ستانه شوې دي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري.
azadiradio.com
دا ودې خبرونه ده د برخي مطالب خو بیا هم د جمیل موضوع لري نزو د خبرونه په پاته برخه کې چې زما همکار صفی الله ستانګزی وړاندې کوي په پیل کې بیا هم دا چې خلک د واورو له ناوړو پیښو سره مخامخ کیږي په لومړي ګام کې دوی څه کولای شي چې خپل او هم ماشومان یخنۍ سره تړلو ناروغیو وژغوري د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی سره خبري کړې دي.
اغه لومړنی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپکیږي څه باید وشي؟ عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوېستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړه کې ولاړ یو د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه کېدلای شي په مغه اولنی اکشل عملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واځي دا هغه څوک چې په ګاډي کې نن نه پن پاتې ده، دا غو ژوند خو ډیر زړه د خطر لاندې ده. هغه څوک چې د ګاډی نه بهر ده ګرځي دې شي خبرې کوي شي واځي ده چې هغه لا په لکسه په خه حالت کې ده. نو دا کس په اړه څنګه چې مخ کې یاد کړه، دای به ډیر زړه خپل کوي شي یو تو دې ته لاړ شي. خبره ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي وتا. بل دا چې هغه ګاډی چې اوړي دلې ده دې ته به حمله پکار دي. په اروپا کې خاطر اطفائیه تا کار کوي، ورزي هغه ګاډی چې دی هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکی او خلک راو باسي. بل دا چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډیر زر کته کیږي، دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخي درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتیګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخي درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپل حاکم د دې نه چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یتي نه پیږي تور ته وایي چې را کته شه، دا نه پیږي چې څه وکړي، په دې چې کته شي حتی مالته ناس پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اوریدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅابه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي په ځای دی چې دوی نه هیلو کی سلام کی او ته چې لو خدای ته پر زیخ والے ماته تو زهره کې هغه پرتی وای چټیات وای بدیره دی وای کنزل کوي. دا خبره دا چې دا کم وخت یخ والے کله چې انسان یخ وای سید احماقت پیدا کی سره پیدا کی او سره د خپل مغزو حاکم نه دی، نو دا هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې ویل کله چې بیا گاډو کې اوچوږي، یو څوک چې نو وای کته چې دا معنی چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي، نو دا حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډی نه راوباسي او زه په زه ورته تو چې ورکی یو څو خو کو نه چې ورته ورکی او د زر کمپلې شاو خانه راچا پیری کی او بدن توت شي.
ډاکټر په صفات باندې تاسو توصیه سي چې مثلا که احيانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونو وه باید څوک مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه پیخو تر څنګه ولاړم دی، یواز یو کم سپرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی، یا یو صادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته تاسو توصیه څه ده که احيانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه هدا اقل مقاومت کې چې ترغو کومک در تر رسیدي.
یا خو هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغي سره چې څومره چې خوږ شخري خوند تر کې تر تاو تاون باندې بیا کلو نورست پیږي او لمړنی اراض باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل بيګي یو سات چې مالته ولاړی دا نو توبې خپل او باسي چې ته پدې وکړي ولاړم. یعنی دې ته دا خاص سپارښتنه ده ډاکټر د خوا جبري نه ده، خپل انسان دی پری پیږي چې ولله خو د خپل یخوان. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نوي تلی چا باندې تیر شوي نه یې لومړی ځل چې د سفر کوي، اول خو وهم چې خلکو که مجبور ناسي د پیغام چې ځینی اوریدون کې باندې ته چې ډاکټر سه مونږ بللا والی چې په تاسو حالاتو کې به د کوم مجبوریت سالنګو د لارې نزو یا بلې لارې نزو مونږ مجبورو کنه. نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغه باید کوي شي ځان سره باید کمپلی ولري هغه باید چې ولري چې خلک خپل مخ وګونه ټول بدن تاو کړی شي او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه ولري شي.